دا سپین خبر یاره کراس خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو او درنو لیدونکو ستړي مشي په دې هله چې جوړو او سو کال اوسې څنګه شباشنا از ما قدرمن همکار رویا زمانی روان خبرونه کې ستاسې قربانی
با تقدیم سلام بیننده ها و شنونده های برنامه روک راست یا اسپین خبر شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. به امید صحت و سلامتی شما برنامه را آغاز میکنیم. موضوع برنامه ای است در حالی که نشست سوم دوحه برای افغانستان قرار است تا یک ماه دیگر برگزار شود، نهاد حقوقی رصدخانه جهانی وضعیت زنان افغان تحت حاکمیت طالبان مایوس کننده گزارش داده.
بله درنو اوریدونکو، در روان خبرونه د بحث موضوع هم داده چې نور مسائل به هم د افغان خزو په حق لا په بار کې رانغړي چې ډېر پښتنه به پدې اړه د خپل درنو ملمنو سره مطرح کو. خو رویا جان که ساس اجازه مخکې د دینه چې ملمانه قدرمن اوریدونکو اوریدونکو ته معرفي کو په امدی موضوع یو رپورت لرو، هغه د خپل درنو ملمنو اوریدونکو لیدونکو او موږ تاسو به په ګډه وګورو. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي محمد ابو شهاب او د افغان مېرمنو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د دوه درې مراتلونکو غونډه په اړه خبرې کړې دي. دواړو لورو په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت او زده کړو ته د لاسرسي ډاډ ترلاسه کولو د اهمیت په اړه په خپلو ګډو اندېښنو هم خبرې کړې دي. یو شمیر معترض مېرمنو د دوه په غونډه کې طالبانو ته د بلنې سره کلک مخالفت ښودلې او ملګرو ملتونو ته خبرداري ورکړې چې له طالبانو سره معامله کول د ټولو انساني او بشري حقونو پر سر معامله ده. راځي دا رپورت په ګډه واورو او وګورو.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استاذ محمد ابو شهاب او د افغان مېرمنو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د دوه د غونډې سربیره په افغانستان کې د میرمنو او انجونو د وضعیت او زده کړو د لاسرسي د ډاټ ترلاسه کولو په اړه خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوه دریمه مشورتي غونډه د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون د روان 2023 کال د جون د میاشتې په 13مه او جولای لومړۍ نیټه په دوحه کې جوړیږي. د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت ویلي چې ټاکل شوی د طالبانو یو پلاوی د دوه د دریمي غونډې په اصلي بحثونه کې ګډون وکړي. د راپورونو لمخې طالبانو حکومت د دوه د دویمې غونډې په څیر د دوه په دریمه غونډه کې هم د خپل اساس د ګډون لپاره د طالبانو حکومت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د سپارلو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا افغانستان لپاره د ځانګړي اساسي د نه ټاکلو د غونډې د بحث د موضوعاتو په تړاو د طالبانو سره سلا مشورې په غونډه کې مدني ټولنې او سیاسي ګوندونو د اساسو نه ګډون په غونډه کې د ښځو او نجونو د زده کړو او کار پر مسلو بحث نه کول او د غونډې د بحث له موضوعاتو د ټول شموله حکومت د مسلې ایستلو شرطونه یې خېدي. طالبانو پر رسمي ډول د رسنیو لارې دا شرطونه نه دي اعلان کړي خو تر دې مخکې ملګرو ملتونو د طالبانو شرطونه نه منلي.
د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د خلک او د مدني ټولنې غوښتنې تقریبا یو شیده، هغه د ښځو د حقونو د بشري حقونو او خصوصا د افغانستان د دغه مسلې ته د حل د لارې پیدا کولو مسله ده. او دا چې طالبان دوی نورو مسایلو باندې تاکید کوي او دوی موږ پیګو چې د ځنګړي استاد په تعینولو او خصوصا د همشمول حکومت او یا د بشري حقونو په اقله په دغه مسایل باندې نه غواړي چې بحث کی د دوی خپل پالیسی ده. خو د افغانستان د خلکو پالیسی او د نړیوالې ټولنې پالیسی او دریس تقریبا یو شیده.
بلخوا یو شمیر معترض مېرمنو په تازه خبرګون کې دوه د غونډې سره پریکون اعلان کړي او د دوه په غونډه کې طالبان ته د بلنې سره کلک مخالفت خودلې او ملګرو ملتونو ته خبرداري ورکړي چې له طالبانو سره معامله کول د ټولو انساني او بشري حقوقو پر سر معامله ده.
طالبان نشي کولای د افغانستان د خلکو په استازیتوب په دغه غونډه کې ګډون وکړي. کچېره د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د خلکو په استازیتوب له طالب سره بیا هم د پردې تر شا کې نیس خبري کوي، بحث کوي، دا د یو تروریستي ډلې د تمویل په معنی وي او دا د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ ډول مشروعیت نه لري. سمه ده چې طالب د افغانستان په خاوره کې اوس حاکمیت کوي، دا درې کاله دوی حاکمیت وکړه، اما دوی مشروعیت نه لري، نه د خلکو لخوا او نه هم د نړیوال ټولنې لخوا.
د نړیوال سرنې په نوم حقوقي ادارې په تازه مقاله کې طالبان تر حاکمیت لاندې د افغان مرمنو وضعیت خواشینونکي بللې دي. په دې مقاله کې ویل شوی چې طالبانو په 2020 کال کې په افغانستان باندې د بیا واکمنیدو راهیسې په دغه هیواد باندې د خپل کنټرول د پیاوړي کېدو لپاره د ژوند په ټولو برخو کې پر ښځو باندې محدودیتونه لګولې دي، خو طالبان تل ادعا کوي چې ښځو ته یې د شریعت په رڼا کې حقونه ورکړي دي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
د سپینې خبرې اړه کړه زده خبرونه قدرمن اوریدونکو او درنو لیدونکو، بیا هم خراق لاس خبرونه ده. دوه قدرمن ملمانه موږ سره په خبرونه کې به حضور ولري او بلکې حضور لري. پخوانی ډیپلوماټ او د بشري حقوقو فعال نظیفه حقپال او سیاسي حقپال او سیاسي د سیاسي چارو شنون کې روح الله احمد زیسر دواره ته خره خلاص و. هیله ده چې تاسو هم زمونږ غواوري پښتنه بده. نظیفه جان نه پایل کوم. نظیفه جان، مطمئنه يم چې د څار بنسټ، البته د نړیوال څار بنسټ دا راپور به هم تاسو لوستئ چې په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د جنسيتي تبعیض په اړه لیکل لري چې د جنسيتي تبعیض یو رقم بنسټ شوی دی په افغانستان کې، او افغان خزه د طالبان په حاکمیت کې د دغه تبعیض سره دوی ژوند کوي. او په ټوله کې ستاسو نظر دغه سیستماتیک تبعیض کلمې په عقل ساس نظر زغواړم چې څه وې تاسو چې افغانستان افغان خزه په دغه حالت کې چې دا وسه ژوند کوي، دغه روان وضعیت سیستماتیک تبعیض چې نړۍ په اوس تبصره کوي، نړیوال ادارې په تبصره کوي، دا کم ځینی ولې شي یا راتلونکي دوه غونډه کې به څومره بهرنی او کورنی شکایتونه چې کیږي په دې مورد کې څومره ځای ولري، څومره به جدي مطرح شي؟
سلامونه، مننه ستاسو د سوال نه. زه فکر کوم چې بنسټیز او یا سیستماتیک تبعیض، تاسو ما غواړئ؟
بله.
زه فکر کوم چې بنسټیز او یا سیستماتیک تبعیض هغه مهم حقوقي اصطلاح ده چې نړیوال متخصصین، خصوصا د نړیوال حقوق او متخصصین دغه اصطلاح باندې دوی په دې دوو کلونو کې تحقیق کړی دی، او دای د جنوبي افریقا د نژادي سیستماتیک تبعیض په ورته بوللې دي، او د لپاره په نړیوال نهادونو کې خصوصا د نړیوال محکمه او هم د نړیوال سیستم په حقوقو کې یعنی د تغییر د لپاره دوی ورته کمپاین کوي، او د سره سره د افغانستان د خزو فعالین هم په دې نظر دي چې هغه کړنه چې طالبان په افغانستان کې د خزو په ضد دوی تحمل کړي دي، دغه سیستماتیک تبعیض ده، او معنی دا ده چې د دوی هر فرمان او هر قانون چې دوی صادروي یعنی تبعیض د یو ساختار کې نه ده، یعنی په ټولنه کې نه ده، بلکې تبعیض د یو حاکم ډلې دخوا تحمیلیږي، او د دوی د قانون په حیث په خځو باندې عملی کیږي. دوی ورته ارګانونه لري، لکه موږ ګورو چې د دوی امر بالمعروف ارګان تطبیقوي، د دوی محاکم تطبیقوي، او په تنګ کې نور اداري، او خصوصا د خځو محرومول د درس او د تعلیم څخه، دغه دوه مهمترین مسله ده چې په ډیر سیستماتیک ډول باندې خځې د اما ټولنې نه دوی حذف کړي دي، ځکه چې موږ پیږو که ښځې تعلیم ونه کړي او د کار حق ورڅخه واخیستل شي، نو دوی د ټولنې په هیڅ برخه کې دوی نشي کوي چې ګډون ولري.
بله بله. نظیفه جان، دا د دوه د دریمې غونډې په درشل کې دغه مسله ډیره جدي مطرح شوې ده چې یو شمېر ښځې وایي چې باید طالبانو سره هیڅ نوې خبرې ونه شي، او یو تعامل باید ونه شي چې ملګرو ملتونو یو څه موده مخکې ویلو چې پرته د دې چې طالبانو سره تعامل وشي بله لار نشته، چې البته ځانګړی استازي دا خبره کړې وه. اما اوس بیا هم انتقادونه موجود دي، څوک وایي چې باید خبرې وشي، څوک وایي چې ونه شي، داخلي خارجي دغه ټول بودونه تک وکتل شي، څومره به پم دی جدیت کداغه جنسيتي تبعیض وګڼل شي، لکه څنګه چې تاسو پم دی جدیت ماتره کړ افغان مرمنو ته ممدومره جدي مسله ده، نړیوالو ته پم دومره جدیت ساسو ته مڅد چې دا به د دوه په درې مغونډه کې ماتره شي.
زما هیله دا ده چې دغه مسله باید په جدیت توګه باید مطرح شي، او دا د دوه په دویم غونډه کې هم د مدني ټولنو د غړو لخوا مطرح شوی وو، او اوس هم د ښځو فعالین او مدني ټولنې غړي په دې عقل خپل نظریات لري، په دې عقل خپل اډوکیسي او خپل کمپاینونه کوي، او غواړي چې دغه مسله باید مطرح شي، خصوصا د نجونو او د ښځو د تعلیم او د کار حق مسله. نو دا چې نور ډلې خپل ملاحظات بلري او یو سیاسي مشکلات بوي، زه فکر کوم چې هغه مسائل هم د اندېښنې وړ ده، خو د افغانستان د خلکو په عام توګه او په ځانګړې توګه د ښځو دریز دا ده چې باید بې له دې نه چې د ښځو د حقونو مسله حل نه شي، او دغه جندر اپارټایټ یا جنسیتی اپارټایټ ته خاتمه ورنکړی شي، د افغانستان مسله حلی دی.
مننه
آقای احمد، شما را هم به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز برنامه اگر از شما بپرسمی که خب نماینده قطر در سازمان ملل متحد و همچنان رینا میری با هم صحبت کردن و اونا ابراز نگرانی خود داشتن در مورد وضعیت زنان. خب ما شاهد دید و واضح های و ملاقات ها در گذشته دور و نزدیک بودیم، شما چی فکر میکنید که این ملاقات ها چقدر متفاوت است و چی چیز در بر علاوه موضوع زنان به نظر شما در این وقت که در آستانه نشست برگزاری سوم دوحه می باشیم، چی موضوعات مطرح خواهد شده باشه؟
دیر از یاد مننه، سلام نیک هیلی تاست تا اشنا سب تا قدرمان ملما دکتر سب حق پال تا او دا افغانستان قدرمان اولست تا زفت کر کهو ما چه دی پردی ترشا دا افغانستان پا مسائلو بنده، دا افغانستان پا حالاتو بنده، دی نری ترمان دی یو خکلتیاز تا او یو استونزار پی خشبه دا زکر کپولو که وو کتل شی کوم د افراطیت چې د کوم خوشنط چنن په افغانستان کې روان ده، دا د سړی جګړې نه راپاتې شوی ده، دا که د مجاهدینو په شکل کې وو، که د طالبانو په شکل کې وو، یا د نورو هغه سختدریزو ډلو په شکلونو کې وو چې د موږ ټولنه ترې متاثره شوې ده، او بالاخره نن د افغانستان نیم نفوس چې هغه مېرمنې دي د جنسیتي اپارتاید سره مخ ته دي. زه فکر کوم چې اوس په یو ډول باندې نړۍ غواړي دغه کړنې چې دوی د افغانستان له ولس سره کړې دي، یا د افغانستان په ولس باندې چې کومې لوبې شوي دي، دا توجیه کړي، او د پردې تر شا بیا هم د افغانستان په مسایلو باندې نړۍ ویشل شوې ده. زه فکر کوم چې یوازې د استازو کتنې، یوازې د استازو اندېښنې دا د افغانستان د مېرمنو او په افغانستان کې د شته وضعیت د بدلون سبب نه شي ګرځېدلی، تر څو چې په واقعي توګه نړیواله ټولنه طالبانو په وړاندې غوږ دریز خپل نه کړي، او راشي د افغانستان ولس ته نړیوالو ناستو کې او په بین المللي ناستو کې ګډون وکړي، بالخصوص میرمنو ته، ځوانانو ته، او هغه نوی کشر چې په تیرو شلو کلونو کې راپورته شوی ده. زه فکر کوم چې طالبان اوس له نوي واقعیت سره مخ شوي دي چې هغه د افغانستان باسواده میرمنې دي، ځوانان دي، او نوی افکار دي. که څه هم تیر درې کلونه دوی کوشش وکړ چې دا مه وکړي، سیستماتیک دوی په وړاندې پوهنتونونه بند شو، دوی په وړاندې ښوونځي بند شو، داسې نور هغه سیاسي فعالیت او نور مدني خوځښتونه چې د اوسني عصر او د اوسني ټولنو د ثبات او د تکامل سبب ګرځي، د دې مخه یې ونیوله. خو افغانان د دوی په وړاندې مصمم دي، او هغه لاسته راوړنې چې دوی لري د هغو دفاع کوي.
بله آقای احمد، این سوال اینجا مطرح میشه که خب قسمی که شما گفتین که طالبان با یک رویداد یا یک مسئله جدیدی یا مسئله جدیدی روبرو شدن، یعنی یک موقف جدید با طالبان روبرو شدن، خب شما چی فکر میکنین که دنیا به دنبال چی است؟ همچون نشست‌ها را به خاطر چی را اندازی میکنن؟ آیا بدیل را بر طالبا میافن یا میخواین که با طالبا همکاری کنن اونا؟
ببینین، افغانستان به مسابقه شمشیر دولبه است، هم میتونه که منجر به موقعیت افغانستان منجر به ثبات اقتصادی و سیاسی شوه، و هم میتونه جر به ثبات امنیتی شود. خب افغانستان در یک موقعیت استراتژیک قرار دارد. پروژه های کلان منطقوی امروزه در اگر ببینیم در آسیای میانه است، در آسیای جنوبی است، بخصوص پروژه های چین و پروژه روسیه که روسیه در صددی است که پس برگرده با مو عظمت اتحاد شوروی و برنامه‌ای است که بجز از پروگرام های اقتصادی نمیتونه که به او عظمت برگرده. با خود آسیای میانه به کمبود سخت اتصال اقتصادی روبروز، ما میدونیم که امروز جهان نیاز به منابع طبیعی دارد و منابع طبیعی نیاز به پایپلاین ها دارند، نیاز به سرک های سمارت و امروزی دارد و بالخصوص اتصال که امروز در جهان مروج است به تمام ویژگیش نیاز دارد. بنان آسیای مرکزی یک گزینه بسیار مناسب است به خاطر دیگرگون ساختن بخصوص تمام آسیا، آوردن طالب ها و مسلط کردن گروه خشونت آمیز در افغانستان. فکر میکنم پشت پرده منافع غرب در این وجود دارد.
تشکر آقای احمدزاده، به شما برمیگردیم.
بله نظیفه جان، اکثرا خزه وست نړیوال ټولنې یا د نړیوال ناس باندې دومره ډیر معتقد نه دي، ځکه دوی وی چې د تیرو تجربو نه موږ همداسې یو برداشت کړی دی چې پخوا هم انجوګانې وې، بشری مرستې وې، مثلا خیر پخوا حالت به اوس سره نه مقایسه کوو، اما د نړۍ د مرستو په حساب چې اوس هم نړۍ بشری مرستې کوي غږ پورته کوي، د طالبانو نه غوښتنې لري، اما په دې درې کالو کې هغه مثمره نتیجه چې د افغان ښځو تمه وه ترلاسه شوې نه ده. د نړیوالو په هڅو هم بې باوره دي. افغان ښځې خپل بنسټیز حقونه غواړي، خدای ورکړي حقونه غواړي، او هغه هم دا ده چې په تدریجي توګه یو ماشوم لویږي په خپل هیواد کې، یو جلۍ لویږي یا یو هلک لویږي، ښوونځي ته به ځي، لوړ زده کړې به کوي، په لوړ زده کړې کې به مختلفو پړاوونو ته ځي، هغه خپله خوښه ده، او په خپل هیواد کې به د کار جوګه کیږي. څه فکر کوئ چې آیا دغه ناستې دغه مسایل د یو افغان ښځې په توګه، تاسو نه دا پوښتنه کوم چې دغه هلې ځلې چې افغان ښځې اوس پرې بې باوره دي څه نتیجه ورکولی شي؟ د دې توقع دا رقم ده. ځینې بیخي وایي چې طالبانو سره اټس د خبرو ته باید کینی نه، ځکه چې تر اوسه پورې نتیجه نه ده ترلاسه شوې. تاسو څه وایئ چې طالبانو سره خبري وشي یا بالکل دوی قابل د خبرو نه دي، د خبرو وړ نه دي؟
زه فکر کوم چې دغه د خزو د ریس چې مونږ تاسو په اول کې تشریح کړل دا په دوه د ریس چې لري دلیل دا ده چې یا خو مونږ پیګو چې نړیواله ټولنه علاقه مندی لري د بشری مرستو په رسولو کې، او بعضی دغه فعالین د خزو چې دی دوی افغانستان کې پروژې یا انجوګان لري، او یادا چې عملا په دې باور دي چې د نظام د تغییر د لپاره دوی ډیر هیلی نه ګوري، او دوی په دې فکر کې دي چې حد اقل د بشري حقوقو د مرستې په وسیله دوی وکړي شي د خزو په وضعیت کې تغییر راوړي. مثلا د اکثرو ناستو کې د هغه خزي چې یا په افغانستان کې دی او یا په بهر کې دي چې انجوګان لري، دوی حداقل په دې باور دي چې د طالبانو سره باید خبرې وشي، او دغه لار خلاصه باید پرېږدو چې بشري مرستې باید افغانستان ته ورسیږي. او تقریبا د دنیا دریس هم همداسې ده، او همدا یوازینۍ لاره د تعامل د طالبانو سره ده. خو په څنګ کې په دې برخه کې هغه ښځې هم دي چې هغوی د مشکلات هغه ریښو ته پوهیږي او توجه ورته کوي. هغه مثلا دا چې دغه سیاسي او جیوپولیټیک لوبه چې په دې سیمه کې ده، او یا دا چې دغه د خپل د طالبانو دغه د رژیم نوعیت پیږي چې د خپل څنګه یو تهدید او اندېښنه د افغانستان ټولنې ته د سیمې لپاره او د نړۍ امنیت ته. نو په دې اساس دغه خزي چې زه هم په مغه شمول کې ما دوی په دې باور دي چې باید د طالبانو سره تعامل مشروط وي او خبرې چې کیږي هغه په هغه طریق باندې وشي چې طالبان باید د دغه رژیم او د دغه ایدئولوژي نه باید دوی لاس واخلي. او دا شاید چې مونږه تجربه خودلې ده چې امکان هم نشته سره لدی چې دوی په ډیپلوماټیک او یا په خبرو باندې باور هم لري. نو د خپل کتاسو د وڅېړي د دغه افراطي ډلو افکارو ته په دوی کې تغییر اسانه نه ده. مونږ ولیدل چې په دوه کې هم چې کله نړیواله ټولنه دوی سره په خبرو بوخ شول تقریبا لس کاله دوی سره په دوه کې دوی خبرې وکړې. دوی هغه طالبان و چې په 1995 کې وو او یا د هغې نه هم سخت دریځ دي.
بله نصفه جان، د نړۍ ځینې هیوادونه اکثره نه د طالبانو سره تعامل او د دوی حکومت ته مشروعیت ورکول په افغانستان کې د ښځو، نجونو، بشري حقوقو او لږکیو د حقوقو په تامین او تضمین پورې تړلې ګڼلې دي. اوس چې دا ډول غونډې کیږي، تاسو په دې پوهیږئ چې هر هیواد د خپلو ګټو په نظر کې نیول سره د طالبانو سره به تعامل غواړي، اما ځینې هیوادونه پرته د دې چې د افغانستان د ښځو، نجونو، بشري حقوقو یا د لږکیو یا د نور مسایل په پام کې ونیسي، طالبانو سره د تعامل غوښتون کړي. اوس چې دا ډول نړیوال ناس هم کیږي، څه فکر کوئ چې څومره به د افغان ښځو د غوښتنې پرته د دوی د ګټو نه فکر کوئ چې په نظر کې به ونیول شي؟ به دا ډول تعامل کا دغه شرط چې تاسو هم ویل چې دغه جملې کسانو نه سي چې تاسو هم خپل شرط لري په میلیونونو افغان خزه به ساسو در نظر سره هم نظر ای. نو څه فکر کوئ چې نړۍ به په دا ډول کا تعامل وکړي، څه نتیجه ورکړي د افغان خزه لپاره؟
خو دلته دوه مسله ده، یو د تعامل مسله ده، بل د رسمیت پیژندنې مسله ده. تعامل چې دا مشروط مونږ پوهیږو چې په دې دریو کلونو کې د نصر د سیمې هیوادونو ترمنځ او د طالبانو ترمنځ، بلکې حتی د غربي هیوادونو، حتی د امریکا او د طالبانو ترمنځ شته، خصوصا د تروریزم په برخه کې، د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې. او مونږ د زمایمو خبرې کوو چې دوی سره قرارداد شته او د سیمې هیوادونو خواته د تعامل تر لږ دوی نور هم نږدې شوي دي او یا د تعامل کچه لوړه ده. خو دا ډیر توپیر لري د رسمیت پیژندنې نه، او رسمیت پیژندنه صرف د ښځو د حقونو په حق نه ده، بلکې د یو هیواد او یو د حکومت رسمیت پیژندنو لپاره اساسي نړیوال معیارونه شته چې په دې حق له اته د افغانستان د قضیه ته په کتو ډیر اکاډمیک تړنې شوي دي. خصوصا هغه تړنه چې ما په دې څو وختو کې مطالعه وکړل چې هلته صرف د جندر اپارټایډ مثلا نه ده، بلکې حتی خپل دغه د طالبانو مونږ پیګو چې غړي تر اوسه پورې هم په تحریمونو کې دي او داسې نور مسایل هم شته.
نظیفه جان، ډیر وبخښئ، ما خپل ځواب واغسته د یو لاند ځواب کرا کې یو لاند د میتا بيزو. ولې طالبان د نړۍ پرلپسې غوښتنه او د افغانستان د خزه پرلپسې د غوښتنه نه مني، خصوصا د نړۍ ولې غوښتنه نه مني؟ طالبان ځواکمن دي که نړۍ خصوصا ملګرو ملتونو خپل اثر رسوخ بایللې ده چې د بیا بیا تکرار سره چې یو معتبر مرجع ده غوښتنه نه منل کیږي؟ ولې؟
زه فکر کوم دلته دوه فرضیه کیږي چې یو دا چې طالبان دا همدای برنامه ده، نه غواړي چې ومني دغه غوښتنه، نه غواړي چې په رسمیت دوی وپېژندل شي، نه غواړي چې د خلکو سره او د نړۍ سره او د افغانانو سره تعامل وکړي، بلکې دوی غواړي چې همدا ډله پاتې شي، ځکه چې هغه امنیتی او استخباراتي اهداف د دوی په ځان کې پم دغه توګه خه کیږي چې تر سره شي. او بل مسله هم د دوی ایدئولوژیک مفکوره ده چې دغه دواړه فرضیه کیږي چې احتمال وي.
بله ډیره مننه رویا جانې، یو لاندې د میته بزو بیرته به ملمنو ته راګرځو چې احمدی صاحب سره به بحث وکړو.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یولسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
خب برنامه شما را خوش آمدید میگه آقای احمدزی. تا حال طالبان از حضور خود در نشست سوم دوحه رد نکردند. شما چی فکر میکنین که ای بار خواسته جامعه جهانی از طالبان چی خواهد بود در صورتی که اگر طالبان در این نشست یا در نشست سوم دوحه اشتراک کنند؟
آقا اطلاعات چی مک پلاس که لرو البته د طالبان و د بارنوی چار وزارت زین چارواکو اعلان کرده ده چه گوی امادگی نیسی چی پا روزهی پا دغا ناس پکی گردون وگری
بله
دیده ترسنگ طالبان پتی رو دغا یون کال که سخت بحران سر مختی هم دی حکومتی حکومت کولو بحران سر مختی هم دی اقلیمی یو ستونزی سر مختی او هم دی نړیوال ټولنې لخوا لفشار سر مختی ځانګړی توګه د سیمایزو هیوادونو لوري که څه هم ظاهراً سیمایز هیوادونه او طالبان ښې چې دوی ښې اړیکې لري اما همیشه کله چې یو پیښه کېږي بیا طالبانو ته ګوته نیول کېږي او دوی ګرم بلل کېږي او افغانستان همیشه د تورستانو ځاله بلل کېږي. زه فکر کوم چې نړۍ په نور مختلفو سیمو او منطقو کې درګیر ده لوی قدرتونه نو د افغانستان په اړه هم دوی نش تر اوسه پورې په یو میکانیزم باندې سره سلا شوي نه دي چې افغانستان ته یو حل لار پیدا کړي او د پرتې تر شا له طالبانو سره سلیقوي تعامل کې بیا څو د خپلو ګټو په اساس هر څو د خپلو هغه سیمه ییزو او نړیوالو بڼو په اساس له طالبانو سره راکړه ورکړه کوي. زه فکر کوم چې دغه غونډې یوازې لکه د افغانستان تاریخ چې ښیي یوازې غونډې پاتې کېدلی شي د افغانستان په راتلونکي باندې کوم تاثیر نه لري. موږ په دې پوهیږو چې د طالبانو د راتګ لپاره د افغانستان سیاسي نظم ونړول سو میرمنې یو جنسیتي اپارتای ته کش شوې ځوانان تبعید شول نو دا ټول د یو لوی لوبې د یو لوی دسې هغه څرګنده فصلونه دي څپرکې دي وخکاره ودوی دا ښیي چې موږ د افغانستان په اړه اندېښمن یو ولې د پردې تر شا دوی هماغسې څه ډول چې د افغانستان لپاره لوبه ډیزاین شوې ده هغسې مخته ځي.
خب آقای احمدزی سوالی که بیشتر همکارم هم مطرح کردنی بود که چرا طالبان یعنی با جامعه جهانی با نشست هایی که صورت میگیره ملاقات ها و دید و وازید هایی که صورت میگیرن تمکین نمیکنن گفته های جامعه جهانی ها درخواست های جامعه جهانی را طالبان بهش تمکین نمیکنن یعنی چی سبب میشه و چی دلایل را شما میبینین که طالبان به موقف خود پابند هستند و روز به روز موقفشان خصوصا در قبال زنان سخت و سخت‌تر میشه؟
خب خاصیت طبیعی یا قدرتی است که وقتی که با کدام منابع برمیخیزه تا آخر همان منابع را دنبال میکنند. طالب ها با اساس افتیاد، با اساس خشونت، با اساس توهم مسلط شدند و اینا و پای خود را هم در چنین اعمال و چنین رفتار و پالیسی ها میبینند. اگر طالب یک روزی روشن فکر شود، اگر طالب تن بده به خواسته های مردم، به خواسته های امروزی جهان، طالب محو میشه، طالب از بین. چون امروز جامعه افغانستان متفاوت است. مردم افغانستان بدانه که طالب ها یعنی پدیده وطنی ما نیست، پدیده افغانی نیست. طالب ها یک پدیده استخباراتی است و
خب آقای احمدزی طالب هایی را هم ادعا می کنند می گویند که اگر ما مشروعیت مردم نداشته باشیم، اگر مردم از ما راضی نباشند، ما نمی تانیم که بر هر سه خاک افغانستان حاکمیت داشته باشیم. این توجیه طالب ها است.
خب طالب ها خب توجیه می کنند، اونا در مقابل رسانه ها امی توجیه را داره، ولی در واقعیت هیچ کسی را قبول نمی کنند. با واقعیت های امروزی افغانستان قبول نمی کنه. افغانستان دارای فرهنگ های متفاوت است، زبان های متفاوت است، اقوام متفاوت است. شما می بینین که افغانستان 34 اقشار دارد، فقط یک قشر که ملاهاست اونا در قدرت هستند، و ملاهایی که اونا کدام تعلیمات دینی و علمی و مذهبی ندارند، اونایی که قاچاقبر بودن، اونایی که در مواد مخدر دست داشتن، در انسان کشی دست داشتن، دستشان به خون ملت آغشته شده، امروز در قدرت و راست هستند. شما علمای افغان را نمی بینید امروز در حکومت، شخصیت های ملی افغان را در حکومت نمی بینید. بنان طالب ها یک پدیده استخباراتی است و ملت ما باید تصمیم بگیره که باید با عبور از طالب ها سرنوشت افغانستان تعیین بکنه و یک افغانستان نوی که به تمام اقشار افغانستان صلح داشته باشه و قدرت با اساس اراده ملت باشه و تمثیل اراده ملت در یک وثیقه قانونمند و دموکراتیک برای تمام مردم افغانستان قابل قبول باشه، باید یک وضعیت و یک حالت سیاسی و یک نظم سیاسی بر افغانستان مسلط شود.
بله بله. خب آقای احمدزاده، قبل از اینکه به خانم اقبال دوباره بر بگردیم، یک سوال دیگر از شما ایره مطرح میکنم. خب با در نظر داشتی که توافقنامه دوحه بود که طالبا به قدرت رسید، شما چی فکر میکنین که دولت قطر تا چی حد میتونه که طالبا را تشویق کنه به خواستای جامعه جهانی اونا را تمکین بسازه؟
ما باور من این است که قطر من حیث یک تینک تانک سنتر یا یک پایگاه دیپلماسی، اونا منافع خود را میبینند که منافعشان در کدام بازی است. اونا میبینند که منافع غرب در کدام بازی است و منافع همکاران منطقویشان و بالخصوص شرق که روسیه و چین و ایران هستند. اگر منافع دوحه ایجاد میکنه که طالب ها در قدرت باشد، از طالب ها حمایت میکنه، و اگر منافع تغییر میکنه که یک گروه دموکراتیک و که اساس رأی و اراده ملت باشد، از اونا حمایت میکنند. ولی ما میبینیم که دوحه کماکان از گروه حاکم دفاع میکنه و برای مشروعیت بخشیش تلاش داره و هم کنفرانس ها را دایر میکنه و هم کمک های تکنیکی و سیاسی و اقتصادی به گروه طالبان دارد. اما یک واقعیت طبیعی است که کسی سرنوشت یک ملت تا ابد به دست گروه های توریستی گرفته نمیتونند و افغان ها یک روز برمیخیزد، تمام این بازی ها را از بین میبره و به اساس اراده و ملت و مردم افغانستان یک سیستم سیاسی خواهد داشت.
تشکر آقای احمدزاده، به شما برمیگردیم.
نظیفه جان، سرگنده ده چه ده کم تفاهم لمخه چه طالبان قدرت تا ورسیدل، افغان خوزو پا اقتصادی، سیاسی، اجتماعی او خونی زبرخه که خپل موقفونه ده لاسه ورکل. اوس چې بیا دغه رقم لکه د دوه درې مغونډه یا اوله و یا دومه دا رقم ناسته کیږي، دوی ایره لري چې د دوی په حقونو باندې کومه معامله ونیشي. دلته په دغه رپورټ کې چې د څار نړیوال یو بنسټ خپور کړی دی چې دا اوس پې بحث کوو، د جنسیتي تبعیض موضوع هم ذکر کړی ده. دوی د دوه هغه اوله غونډه ته چې د تفاهم له مخې طالبان قدرت ته ورسل، اشاره یې کړې ده چې د نارینه او یا د سړو ترمنځ چانه وهلو افغان خزه د سولیز ژوند نه بالکل لري کړی دي. دوی دا ایره وس دغه سنړیوالو ناسته کې څومره په زیاده
زه فکر کوم چې دغه ایره نه صرف د بشري حقوقو د سازمانونو لخوا ده، بلکې د افغانستان د خزه لخوا هم دا ایره شته چې او دغه اندېښنه د دوه په خبرو په بخیر کې د طالبانو سره ودوی مطرح کړي وو، او خصوصا مونږ ولیدل چې هغه قرارداد چې د امریکا او د طالبان ترمنځ لاسلیک شو د سولې په نوم، هغه کې حتی د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په اقلا هېڅ داسې یو کلمه هم ذکر شوی نه وو، او هماغه اندېښنه چې د ښځو وو هغه دا واقعیت ومندل او مونږ وکتل چې وس مونږ جندر اپارټایډ سره یا جنسیتي اپارټایډ سره مخاستو او وس هم اکثریت خزي داندې خنلري زکه چې مونږ پیګو څنګه چې تاسو ملما احمد زید صاحب ورته اشاره وکړل چې کچيري اوس د غرب منافع او یا د بازي د سیمه ایسي ودون منافع دا وی چې د طالبانو سره تعامل ولري او طالبان په واک کې وي نو دغه بهیر به د طالبانو د سپیناوي لپاره به ورڅخه استفاده وشي او د ښځو حقونه باید په جدیت چې باید مطرح شي شاید مطرح نشي او بیا هم خصوصا چې مدني فعالین چېری په دغه ناستو کې هم حضور ولري نو هغه به هغه د بشري حقونو د بوت لید خپل نظر به وړاندې کی او په جدیت د سیاسي مشارکت د مدني مشارکت او هغه اساسي حقوق چې د خزي نقش شوی دی پغه اقلاب دوی خپل دریس په جدیت مطرح نکړي او بیا هم به د بل فاجې سره به مخ شو نو په دې اساس اندېښنه شته او مونږ دغه اندېښنه د ډیپلوماټیک چینلونو لخوا د مرتبط ارګانونو سره مطرح کړي دي او خصوصا په سوشل میډیا یا نورو هغه وسایل نه استفاده سره مونږ خپل اندېښنه خلکو ته دنیا ته غوړي چې ووایو او دا چې دا به څه کیږي او څه نتیجه به وي دا به پرېږدو تاریخ ته خو بیا هم زما تاکید دا ده چې افغانستان کې هیڅ کله به هغه واقعي سوله را نشي تر هغه چې د بشري حقونو ته درناوی ونشي د ښځو حقونو ته او عدالت ته خصوصا.
خانم اقبال میخوایم از شما ما یک سوال کنم. خب نشست دوحه قرار است که برگزار شود، نگرانی ها همچنان از وضعیت زنان ابراز میشه، گزارش میشه. خب برخی از نهادها و برخی از جنبش های زنان که اعتراض میکنن علیه تبعیض جنسیتی علیه زنان در افغانستان امروز، اونا این رو میگن که اگر طالبا به نشست ها دعوت میشه باید این نشست ها به شمول نشست سوم دوحه باید تحریم شود. اگر طالبا دعوت نشوند و به همچون پلتفرما اینا نیاین، چه قسم و از کدام طریق میشه که با طالبا صحبت کرد در مورد مسائل و مشکلاتی که امروز مردم و به ویژه زنان در افغانستان با اون مواجه هستند؟
خب به نظر ما باید به نظریات هر دو طرف احترام بگذاریم. مثلا با گروهی که اینا میگن که باید طالبا دعوت نشوند، اینا هم وهمشان عزیز که میدانن که طالبا گوش شنوایی به تشویششان نداره، نظر به ایدئولوژی که دارن و تغییری را نخواهد آورد. اما در عین زمان تعداد که به فکر هستن که حداقل طالبا را ازشان دعوت شوه و پاسخگو قرار بگیرن، به نظر ما برای نظر از اینا هم احترام گذاشته شود. در صورتی که در میز مذاکره از طالبا دعوت شوه و ما میفهمیم که طالبا در این قسمت اینا اقدام یا پاسخگویی برای زنای افغانستان ندارن، اینا حتی با زنای خارجی میتونن بشینن و صحبت کنن، اما با زنای افغان در یک میز چشم به چشم صحبت کرده و بایست یک انسان مساوی اینا را فکر نمی کنن. پس بنان این هم برای دنیا هم روشن خواهد شد، پس یک فرصت گفتگو و صحبت ارائه شد و زنای افغانستان باز هم خواستن که صحبت کنن و از حقوق خود دفاع کنن، اما باز هم طالبا تمکین نکردن. پس به نظر ما به هر دو نظریات باید احترام گذاشته شود، اما در نتیجه برداشت ما ای است که ولو که از طالبا دعوت هم شود و مسئله حقوق زن بسیار یک مسئله حساس است برشان و میبینین که اینا حتی سه مسئله را مطرح کردن که مبارزه با مواد مخدر، تغییر اقلیم و مسئله مالی و ذخایرشان مورد بحث اگر باشد در دوحه، و در پروسه دوم دوحه هم اینا حتی در قسمت از این که کی باید با نمایندگی از جامعه مدنی اشتراک کنه شروع گذاشته بودن. پس بنابراین از تمام قرائن طور معلوم میشه که ما باید خوشبین نباشیم در این قسمت که تغییر در پالیسی.
تشکر. خب نوشابه جان، یک وقفه کوتاه میگیریم، برمیگردیم با برنامه را با آقای احمدزی ادامه میدیم.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
درانو لیدونکو، قدر منو اوریدونکو، بیا هم د سپین خبری را کو راس خبرونه اوریدو او لیدو ته خراخلاص. احمد صاحب، یو پښتنه چې تل د افغانو خزو سره مطرح ده او یو څه ګلمنې دي، کله ناکله په بحثونو کې هم یادیږي، په تبصرو کې افغان نارینه ویم او بخی زمان گرونه، په تبصرو کې د طالبانو دغه کړنه چې اصلا د ټولنې یو ډیر مهم او لوی قشر د سترګو نه غورځولې ده، په دې نیو کې کوي. اما هغه څه چې لازمه ده لکه ښځه چې د خپل حق نه دفاع لپاره خپل ودرېدلې ده او دا یې حق ده چې باید خپل د حق نه دفاع وکړي، اما لکه څنګه چې لازمه ده چې د ټولنې دا بل قشر ور سره ولاړ وي، نه دی ولاړ. تاسو دا منئ؟
دا خو یو ډیر څرګند واقعیت ده، متاسفانه باید ووایو. تر نن د موږ ټولنه، د موږ خلکو، بالخصوص نارینه و افغان میرمنې تنه پرېښی دي. اما د دې شالید ته که وکتل شي، متاسفانه په افغانستان کې تیرو 40 کلونو دغه استخباراتي لوبو، جګړو او خشونت او دهشت کوم شوی ده، افغانان په یو ډول رواني توګه او هم په جسمی او فزیکی توګه ستړي شوي دي. بلخصوص دغه بدلونونه چې وروسته له 10 کلونو، وروسته له 20 کلونو، له 50 کلونو نه پیښیږي، او تر ډیره علتونه بهرني دي. خلک یو ډول دغه خپله وړتیاو باندې باور له لاسه ورکړی، بلخصوص ځوانانو. دوی په ډېر اسانۍ سره نن کولی شي چې کوڅو ته راووځي، جومات کې غونډ شي، واټونو ته راووځي او د خپل حقوقو لپاره په سوله ییزه توګه غوښتنه وکړي. اما دا وړتیا د افغان ټولنې نه لرې شوې ده، ایسته شوې ده. زموږ ټولنه کې یو بله ستونزه هم دا ده چې په مدني مبارزاتو باندې، په سیاسي مبارزاتو باندې باور هم ډېر ضعیف ده، ځکه اوسني دولتونه په یو سیاسي فرهنګ، په یو سیاسي تربیه او کلچر کې راپورته کیږي. د اوسنیو دولتونو د شاخصونه دا دي چې یعنی یوازې قوي دولت موجود نه وي، بلکې عصري ټولنې، ریفار ټولنې، هغه چې خوشحالي ده، هغه چې برابري، برابر حقوق دي پکې، هغه اوس یو متوازن حالت کې دي. هم قوي ټولنه لري او هم قوي دولت لري. دواړه خواوې کوشش کوي چې د یو بل استبداد د دې مخنیوي وکړي، او د دوړو خو تلاش ده چې سیاسي نظم انارشي ته لاړ نشي. د موږ جامع له اوسه دغه وضعیت نه در رسیدلې چې خلک پورته سي د دولت د استبداد مخه ونیسي، یا جامع د دې سبب کیږي چې انارشي رامنځته کړي، یا دولت د دې سبب کیږي چې استبداد رامنځته کړي. د موږ هیله دا ده، د موږ غوښتنه دا ده چې رسنۍ، سیاسي فعالان، مدني فعالان، خون کی، روزون کی، دا خلک وو حسابي، دا خلک په دې باورمن کړي چې یوازې د دوی غږ کولای شي چې په یو سونامي څپه باندې بدل شي او هر ډول قدرت، هر ډول نیرو دا لمنځه یوسي. تاریخ دا ښيي. په دې ورستیو کې یو څېړنه شوې چې ریکا چنوویت یو خیسته کتاب پرې لیکلی دی، چې هغه څرګند ډول دا وایي چې کچیر دی وی جامع 3.5% خلک متحد شي او دوی په مسلسله توګه او په منظمه توګه کوڅو ته راسي او مدني نافرمانی وکړي، دا په استبدادي رژیمونه، استبدادي دولتونه لمنځه یوسي او خلک به ولسواکۍ ته ستانه شي.
بله، احمد صاحب، د ولسواکۍ او د مدني اعتراضونو موضوع ذکر کړل. د طالبانو په حکومت باندې دا انتقاد کیږي چې د یوویشتمې پیړۍ د غوښتنو سره هیڅ برابر نه دي. دوی افکار بیخي بل څه دي، یعنی حکومت سخت انتقاد لاندې دی. څومره خیر دا پښتنه باید طالبان یو څوک باید جواب کی، اما اساس نظر په اخلم طالبان څومره د مدني اعتراضونو او د یوشتمې پیړۍ سره سم چې البته د پخوا نه تر اوسه پر دغه اعتراضونو شکل د غښتنو شکلم ظاهرا بدلیږي یا په بدلیدو کې دي، څومره معتقد دي په دیموکراسي د ټولنې باورمندۍ باندې چې دوی په دیموکراسي باورمندي او اعتراضونه باید په کوم شکل وشي؟ مونږ ګورو چې یعنی تاسو ګورئ شایدان سې چې سولېز اعتراضونه هم د سخت تاوتریخوالی سره مخ شول دي. ځان طالبان څنګه متقید دي په دې باندې؟
ګوري کومه د طالبانو د ایديولوژي و چې دوی نه و د حکومتداري وګورو دا د سیاو نه و د حکومتداري دا چې په تاریخ کې تجربه شوې ده، یعنی دولتونه سیاسي سیستمونه لکه انسانان دا تکامل ترسي دا ورځ پورځ اثر کیږي نوي کیږي، لکه په تیر کې چې انسانانو له حیوانات نه استفاده کوله د ترانسپورت لپاره اوس تیارونه استفاده کوي اوس موټر استفاده کوي، سیاسي سیستمونه هم داسې. طالبان دی یو ډیره زړې ایديولوژي چې هغه منسوخه شوې ده د سیاسي سیستم طرفداران دي او دغه ایديولوژي په افغانستان کې پلي کوي چې دوی خپل لبنبس سره مخ دي د افغانستان ولسم لبنبس سره مخ کړي ده، یعنی د دوی ایديولوژي د سیاسي ایديولوژي نه ده یا نه و د حکومت یا سیاسي سیستم د سینه ده چې هغه خپل ځان جوړ کړي د اثر وختونو سره سم تکامل وکړي یا خلکو ته لار پرېږدي. دوی لبنبس سره مخ دي د طالب باورونه د طالب حکومت د طالب د روان وضعیت بغیر لدینه چې د یو سیستماتیک اوختون سره مخ سي بل هیڅ حل لار نه لري.
بله
یو ناس دي او هغه د برین اثر قوانین په نوی انسانانو په لیکوي چې دا د طبیعت غوښتنه نه ده، یعنی طالبان د یو ګرو ده لکه څوک چې پښپا کې د طبیعت پر وړاندې و درې غوې چې ورځ دینه راځي خو دا خو طبي خبره ده که هرڅومره با قدرت خلک د شپې په وړاندې و درې غو چې دا ترې ورځ نه سي ورځ برازي. د افغانستان نننی واقعیتونه داسې دي لکه شپه او ورځ په افغانستان به ورځي راځي په افغانستان به رڼا راځي او دغه استبداد دغه تیاري او دغه منسوخ شوې ایديولوژي چې نن په افغانستان حاکمه ده دا بیا د تاریخ سفر کوي.
تشکر آقای احمد زاید. در لحظات اخیر برنامه هستیم. آقای خانم اقبال شما میخوایم بپرسیم میره که خب آقای احمد زاید از ناباوری مردم برای پروسه و امروز یاد کردن از درد و رنج مردم یادآور شدن، شما چی فکر میکنین که آیا امید دستاورد ملموس از نشست دوحه شما فکر میکنین که میتوان یا میشه که راه حل افغانستان باشه یا خیر؟ چی فکر میکنید که چی دستاورد خواهد داشته باشه این نشستی بار؟
خب نشست دوحه امیدوار هستیم که به یک پروسه تبدیل شود، قسمی که سازمان ملل متحد ازش یاد کرد و زمان به پروسه تبدیل میشود در وقت است که اکثریت مردم افغانستان جناح‌ها و طرف‌های مختلف که هم از دنا مخالفین سیاسی فعالین مدنی و همشان باید در این اشتراک داشته باشند و اشتراکشان مانادار باشند، در صورت که اشتراکشان مانادار باشه و پروسه بره به طرف همون چیزی که در راپور سنیرغلو ازش یاد شده مثل تعیین نماینده خاص یا ایجاد گروه تماس که یک همگرایی و اجماع بین کشورهای منطقه و جهان ایجاد کنه. تنها مشکل مردم افغانستان و طالبان است، مسئله افغانستان یک مسئله کاملا پیچیده سیاسی امنیتی بین المللی و منطقوی شده است از اجماع برای جهان در این قسمت مهم است و در قدم بعدی مسئله مذاکرات و یا گفتمان بین افغان هاست، در صورتی که اجندا و برنامه را برای مردم افغانستان بانند تعیین کنند و اینا شکل بدن گفتگوها را و به شکل مانادار خواستای خود را مطرح کنند که مو خواستایشان مثلا ما خانه یک دولت کاملا مردمی و شمشمول و دموکراتیک و مبتنی بر احترام بر حقوق بشر و آزادی های سیاسی و مدنی و به خصوص حقوق زن هستیم، هم مثل چیزی که ما در جمهوریت داشتیم و حتی از او بهتر و بهتر و شفافتر باید باشه که به مردم افغانستان پاسخگو باشه. در او صورت است که امیدواری ها وجود دارد، چون این یکی از راههایی است که جامعه بین المللی در مورد افغانستان با مردم افغانستان و با طالبا در یک برنامه میخواهد که ای پروسه را آغاز کنه. پس به نظر ما
شما فکر میکنین خانم اقبال که طالبا اجازه همچون نشست ها و همچون برنامه ها را به مردم در داخل افغانستان خواد بتن؟
خب طالبا در این پروسه به حیث یکی از طرف های معزلی افغانستان گفته شده، پس یعنی طوری نیست که طالب تنها یگانه طرف از این پروسه باشه، پس بنابراین باید به نیروهای دیگه هم چی در داخل افغانستان باشه چی در کشورهای بیرون باشه، باید زمینه را کشورهای جهان و بخصوص ملل متحد با میانجیگری فراهم کنه و لازم هم نیست که حتما این پروسه در داخل افغانستان باشه، چون دست که ملل متحد به شکل گسترده و همه جانبهش در افغانستان نظارت و کنترل نداشته باشه، این پروسه میتونه که باعث ازی شوه که طالبای پروسه را منحرف بسازن. پس شفافیت از این پروسه بسیار زیاد مهم است و به نظرم امیدواری ها وجود داره. مردم افغانستان باید از پلتفرم ها و انواع مختلف فشارها استفاده کنن که در این قسمت
نظیفه جان تاسی پا نړیوال و ناستو که دیر گدون کرده ده خبری ملرلی و اندیزون ملرلی چه اتسو مودا مخی هم بیه و غد کنفرانس که حضور درلو ده افغان خزی البته همیشه ده ملاتر غد کرده ده، اما اوس ده وروسته ده چار نړیوال بنسر چیم ده مقاله لیکلی ده جنسیتی تبیز موضوعی چی پکه ذکر کرد با ده که هم پای که امدا غوښتنه شوې ده چې د افغان خوځې د سولې او د امنیت په برخه کې د دوی د ټولنیزو حقونو او انساني حقونو په ټوله کې د دوی د حقونو ملاتړ دی باید وشي، او هغه ادارې او پروګرامونه چې د نړیوالو د خوانه پیژندل شوي دي او دوی د پاره کار کوي د هغو ملاتړ دې هم وشي. ساس په نظر څوک د افغان خوځه ښه ملاتړ کولی شي او په کوم ډول یې کولی شي؟ تر کوم ځای چې تاسو حضور لري په نړیوالو ناستو کې څه وایي؟
کیږي تاسو خپل د سوال دغه آخر برخه تکرار کړئ ځکه چې تاسو غواړئ مانه
زه به لنډه کې دا پوښتنه وکړم چې په افغان ښځې د نړۍ نه د افغانستان د ښځو لپاره مثلا د سولې د امنیت او د دې د ټولو حقونو د اعادې لپاره ملاتړ غواړي، دا ملاتړ څوک په ښه صورت کولی شي؟ تاسو په نړیوال سیجنو کې ډیره خبرې کړې دي، ناس تاسو تجربه لرئ، مهرباني وکړئ یو څوک د افغانستان د خزو خاص سازي توپ کولای شي چې انتقادونه ډیر موجود دي، طالبان وې داد کینی او په خبرو کې وداد نه مدني ټولنه دي نه دوه جزلري پښتنه ملنډه جواب کړي خبرونه ورسته شي وي.
زه فکر کوم چې ملاتړ د یو طرف او د دوه طرف نه ده، دا باید په یو مشترک نظر په دې حق لا د نړیوال ټولنې او د افغانستان د خزو ترمنځ وجود لري، او د افغانستان د خزو حقونه نه صرف د افغانستان د خزو حقونه بلکې په نړۍ کې ټول تحقیقات خوده لږ چې د خزو حقونه د سولې د ثبات لپاره د پرمختیا لپاره د یو ټولنې لپاره بيخي هغه اساسي ترين شاخص ده. زه فکر کوم چې هم نړیواله ټولنه په دې برخه کې کولای شي چې خپل رول ولوبوي او هم افغان مېرمنې.
ډیره مننه د دوه قدر منو مېلمنو احمدزي صاحب او حق پالنه د زړه له کومې مننه کوم چې په خبرونه کې موږ سره حضور درلود.
تشکر. با مهمانای گرامی خدافیزی میکنیم. جان بولتن مشاور پیشین امنیت ملی قصر سفید گفته که نشست سوم دوحه در مورد افغانستان از این نباید انتظار مثبت داشت. همکارم در این مورد یک مصاحبه را انجام داده که مصاحبه را تقدیم شما میکنیم.
من انتظار ندارم در کنفرانس سوم دوحه اتفاقات مثبت رخ دهد. فکر میکنم که طالبان به گونه آشکار از این فرصت برای به دست آوردن مشروعیت استفاده میکنند که در حال حاضر ندارند و سزاوار آن نیز نیستند، زیرا آنان موارد توافقنامه خروج ایالات متحده و ناتو از افغانستان را زیر پا گذاشتند. با این حال من از آنچه
از مسکو میشنوم با نشانه هایی که مقدمات برای تصمیم ولادیمیر پوتین جهت خارج ساختن طالبان از لیست سازمان های تروریستی بین المللی ارائه می شود ناراحت هستم. هنگامی که این گام در روسیه برداشته شد، آنگاه روسیه طبق قوانین خود می تواند که چگونه طالبان را به عنوان یک حکومت مشروع به رسمیت بشناسد. و به تعقیب آن، من از به رسمیت شناختن طالبان از جانب چین تعجب نمی کنم. اینها گام هایی است که راه را به سوی خواسته های طالبان باز می کند و آنان از آن با دیگر کشورهای منطقه استفاده می کنند. متاسفانه برخی از کشورهای اروپایی سعی در به رسمیت شناختن بیشتر توسط سایر اعضای سازمان ملل متحد دارند. بنابراین بسیار مهم است که ایالات متحده به صراحت بگوید ما چنین اقداماتی را برای مشروعیت بخشیدن به طالبان انجام نمی دهیم. ما آنان را به عنوان حکومت افغانستان به رسمیت نمی شناسیم. طالبان واضح ساختند که آنان یک رژیم سرکش و بی‌قانون هستند. همان طوری که آخرین باری که در قدرت بودند و صحبت کردن با آنان واقعاً چیز را حل نمی کند.
آقای سفیر، تعامل چین، ایران و روسیه با طالبان چه قسم می بینین؟ آیا فکر می کنین که افغانستان قرار از جبهه برای اونا باشه که به دنبال منافع خود علیه ایالات متحده هستند؟
خب، فقط با نگاه کردن به یک نقشه فکر میکنم میتوانیم ببینیم که یک محور جدید بین روسیه و چین در حال شکل گیری است. این مانند اتحاد شوروی چین در جنگ سرد است، با این تفاوت که این بار چین شریک ارشد و روسیه شریک کوچکتر است. ایران و کره شمالی هر دو همکار هستند و ایجاد هماهنگی بیشتر با افغانستان با توجه به مرز مشترک با ایران و با چین و سرزمین هایی که قبلا بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بوده اند یک امتیاز بزرگ برای آن محور جدید خواهد بود. بنابراین لازم نیست به طور رسمی بخشی از آن شود. فکر می کنم که تلاش برای جذب افغانستان به طرف خودشان را به نفع خود می بینند.
نگرانی ها از افزایش حضور داعش در افغانستان و تهدیدات ناشی از آن در منطقه افزایش یافته. اخیراً قرقیزستان نگرانی های کشورش را بیان کرده. طالبان میگن که داعش را در افغانستان سرنگون کردن و طالبان دیگران را به حمایت از این گروه متهم میکنند. به نظر شما نگرانی های کشورهای منطقه چقدر معجزه است؟
خب، فکر میکنم حتی اگر برخی از کشورها مانند خود ایران چندان قابل تحسین نیستند، به نظر من کشورهای دیگر در جمهوری های سابق آسیای مرکزی اتحاد جماهیر شوروی نگران هستند. جنبش های رادیکال مانند جنبش اسلامی ازبکستان وجود دارد که واقعا تمام 5 جمهوری سابق را تحت پوشش قرار داده است و اکنون پناهگاه های مسئول برای داعش در بخش های از افغانستان که طالبان آن را کنترل نمی کنند واقعا ایجاد شده است که یک تهدید در تمام منطقه است و گفتم می توانم که این یک تهدید برای ایالات متحده نیز است.
قدرمون لیدونکو درنو اوریدونکو د سپین خبری ارکو راست خبرونه په همدیزی پای ته ورسیده. د قدرمن خور حق پاله او همدارنګ خاغلی احمد زینه مننه کوم چې په خبرونه کې نظر سرګند ک تاسو درنو اوریدونکو نه مننه کوم چې خبرونه مولیده او عمر.
تشکر شنونده محترم که دایدم شما شنونده و بیننده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستین و باید بگویم که نظراتی که در برنامه های ما ابراز میشه نظر مهمان هاست، موقف صدای امریکا را منعکس نمیکنه. شب روزتان بخیر.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سرجیو است.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کنگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده.
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا.
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال میپرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه میکنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب میدهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز رستم‌زاده، مصطفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
بخبر
استکهلم.